السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو دا بله یو ساعته خپرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پروانه خپرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې څو زلزله ځپلو ته په منظمه توګه او په عاجله توګه مرستې ورسیږي. دا هم اوري چې په کونړ او نورستان کې زلزلې زیات ځانی او مالی تاوانونه رسولی دي. د کابل چاپ مطبوعات هم څېړوخو په سر کې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. برېټانیا به په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي او د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو شویو کورنیو او په ولایتونو کې له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ مڼې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د حکومت لخوا راټول شوې شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان د 1200 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. برېټانیا به په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برېټانیا دفاع وزارت مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د اجمنه په یو لیکلي بیان کې د هغې هیواد پارلمان ته استولې ده. دا اعلان وروسته له هغې کې چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2016 میلادي کاله هم په افغانستان کې 15500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړي وغږ کړی چې ورته اقدام وکړي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیري وژل شوی دي. دا پیښه پرون سهار د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پر دغې پوستې د درنو وسلو ډزې شوې دي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له دغه ځایه د دوی پر بوسو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو ویان ادعا کړی چې د برید دوی کړی او د تلفاتو شمیر هم ډیر ښیي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته ادعا وکړي او ویلي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر بوسو بریدونه کوي، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 4.14 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
It's expected that Iran will be تمه ده چې ایران به وبلل سي. خدا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه.
غزیاته کړه د ازمنګ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې اومده لوري برخه ولري. خو وايي ایران کېدای شي اومده لوري وي لوري ووسی، خو د وسله لپاره نه دی ټاکل شوی. د امریکا او روسیې د غراز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریه په شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریه لویدیس پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریه په جګړه کې د ایران د خلکتیا مخالف دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوړخیزو او سوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. دا منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کیږي چې تر هغه د مخه به د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونه کې ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو سفر په ترڅ کې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو څخه لیدنه کوي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د دوی یو روغتي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی. د دې پیښې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. په لومړي برید کې د اکتوبر په 18مه هغه ودانې لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په 10 دقیقو کې د روغتون پر اصلي ودانې له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل شوي دي. ایم ایس ایف وایي دغه ودانۍ 99% ورانه شوې ده. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې په هغه هیواد کې د شیعه حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي، د یوې پوښتنې په ځواب کې دارت کړی چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په روانې میاشت کې دوهم ځل دی چې د ایم ایس ایف پر روغتیایي مرکز برید کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغه ټولنې یو روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په برید کې ولګید چې درویشتنه پکې وژل شول. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جماعت په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي. ریاض صالح په اسرائیل کې د اسلامي حرکت د ډلې مشر دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیرونی ویلي د اسلامي حرکت پر فعالیتونو به بندیز ولګوي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په لړ کې اسرائیلي ځواکونو په دوو جلا پیښو کې 3 فلسطینیان وژلي دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. افغان حکومت وی له زلزله زپلو سره د مرستو د تنظیم په خاطر د همغږي یو مرکز جوړوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې زلزلې کونړ او نورستان ولایتونو کې پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي.
منډې مخې باید سرپناه ولري، منډې مخې باید مواد ورشي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هات معلومولی نه شي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. دا سمنګان د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار اوري.
هیله لرم چې یوه ورځ پوډر او پوډری، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بچونه د ماخام تر و بچو پورې په منځنۍ چپه 1290 په افغانستان او شاو خاصمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستۍ زلزلې قربانیانو او زپل شو خلکو ته لازم مرستې ورسیږي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوی لومړنی شمیرې ښیي چې زلزلې 115 کسان وژلي او تر 1500 زیاتې ژوبل کړي دي، خو د نوموړي په وینا دغه شمیرې ښایي بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم ژر تر ژره و ارزول شي او د بیا رغونې لپاره اقدامات وشي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همشغی یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل شي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول ل یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره شي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبري اعلان ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه
دی وای د سوق و ادارې او مرکز باید جوړ شي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته شي تر څو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابېل سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره شي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر اورستي بریده اغېزمنې وسی. د دوشنبه په ورځ ایوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې شودل شوی او شدت یې 8.1 درجه اټکل شوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټول شوی شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شتل کیږي. ظفر هاشمی خبري اعلان ته دغه شمیر اعلان کړ.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتر دیده.
دی وايي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی، 508 دیرش تنه ټپیان دي. لمړني راپور نشي چې 2016 کورونا رنګ سوي دي، 19 شونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. د وای افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وو. خو له دې سره سره وای ټول زیانمنو سیمو ته د مرستو درسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل شي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړي غونډې په ترڅ کې بودیجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل شي تر څو سندستي اړتیاوې پرې پوره کړي. د غرض شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل شي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي. د غرض د افغانستان امنیت دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
و امر دل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو زلزله ځپلو ته عاجل مرستې ورسوي. زلزلې په نورو سیمو سربیره په کونړ او نورستان کې هم خلکو ته پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سر رحیم، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. چوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دانو درې چې دم په خطر کې دي. زموږ یو پلار دا کوټه کې سر شوی او لشان زخمي شوی دی، نو خیر و خیرات دی او سب سامان مومن چې دا لشان خراب شوی.
زما نوم محمد انوار دی، میران قلا اوسېدونکی یم. په دې میران قلا کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اصلي کورونه د استوګنې نه اوسي او مالونه دغه شوي دي، تلف شوي دي، بسترې خراب شوي دي، کورونه خراب شوي دي. زمونږ سره خو دا ټول بېوزله خلک دي او غریبانه دي.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لس دولس کورونه زمونږ ګاونډ کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زمونږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالی ماریم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خې نه معلومیږي، خو زه نه رسولې دي ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي، د وسیدو وړ نه دي، سرپناوی په بشپړ ډول لاسه ورکړي، هوا هم یخه شوی، او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم و نخوري نو ماشومان به یخنی ووژني.
څوک د یو چا په کور کې، څوک د بل چا په کور کې، خو د خپل کورونو نه بېلدغه شوي دي، دا ناامیده شوي دي او په سارا کې بندغه کوي. دا
زما نوم سید محمد دی. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو، کومه لار چې لري، کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي، مرسته والي که خپله پکې چې شانې، منډې د مخې باید سرپنا ولري، منډې د مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي، ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي، راستل شوي نه دي. یو لاس ور وګوت کې دې خلکو ته،
زموږ د اوسېدلو ځای کې نشته، بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا ورکړو چې موږ سره کومک وکړي، چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویشت لپاره کمیسون ټاکلی، او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیږلي دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونه وای چې ډېرو خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ 115 کسه زخمیان لرو، 1400 کورونه قسمانه او پوره تخریب شوي دي، 115 راسمه موشید منځ تللي دي. څنګه څو امادګي درلوده د کومکو عاجل د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي، د هغې سره سم د کومکي موادو کوم چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي، د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم وته نمړه شوي 15 ویټاپین او نږدې 200 کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي، چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي، نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیسټ فکر چې محکمې لخوا.
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ د خوړو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په ناسته کې ویل چې دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لري. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازي وایي په دې برخه کې بل افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
که څه هم د ژمی له را رسیدو سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وای چې دم غړې د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان او بدخشان، بادغیس، سمنګان او نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 30% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 10% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د را روان کال او نور کلونو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
ښاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی، خو د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې یو میلیارد کسان د لوږې د کرخې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږې نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکاری د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د کابل د نن چاپ ورسپانو هم د زلزله او د غراز د طالبانو لخوا د اعلامیو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسد الله لودین دا مطبوعات لوستي او مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستۍ څرګندونه ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي، او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي، خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورسپانې په باور طالبان باید لکه څنګه چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي، او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډیره معیاري نه دي، او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښي او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعې باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو نوی مشر له خپلو پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلکان شامل وو. وسه خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاکار طالبان ته رهګر بللي او د هغوی په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار کړی دی.
د سمنګان د اطلاعاتو کلتوري اساس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو عمله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو کلتوري ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تخت رستم او کوکجر هزار سیم سیمې تاریخي آبدې او لرغوني آثار د طبي پیښو عمله د منځه تلو له تهدید سره مخ شوي دي. مجيب رحمان حبيبزاده په مسار شریف رپورټ لري.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په کې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او ابدي د طبي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او په لسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د بی پی خلامله متظر شوی دی. وافی وایي چې د دو کلون را په دی خوای مرکزی دولت ته د تاریخي سیمه او لرغون او دود محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزی حکومت د پیپمای لامله یا د تاریخي ابدی تر ډیره تخریب شوی او که په موقع سره ورته رسیدګی ونی شي په نګیراتون کې به لمن ځولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمه او لرغون ابدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړي قطعه رامنځته شوی وایي تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچرې حساسوم د لرغوني سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي اثرو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بل خوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي وایندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي او دا مو هم ورسره مطرح کړی دی چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي پیښ شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دا خوست بزګران وای کچېره له دوی سره د غنمو د خطو خم او سره مرستون شي نو د دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. تیر کال داسې مهال د خوست د کرن ریاست د خوا د غنمو د استاشو تخمونو ویش پیل شو چې د کرن وخت تیر شو او خوسه کال بیا د کرن ریاست بزګرانو ته د استاشو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا په دې اړه د سیمه کرونګر وای چې ک دوی تم رستونه رسیګینو غنم نه کری. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او پر بزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې. نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نشي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی آزادۍ راډیو ته وویل چې د خوستو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د استاشو تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړي، خو هغوی د فند د نشتون له کبله معذرت غوښتي.
لبد مرغ داسه باید وې ستروس پر دوه ورځې جلالت ما وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی ده. ولې وزارت زراعت د سکل د پاره د تخمونو او د سرو د خصلو د پاره هیڅ نه وبودی جنل لري.
په خوښ کې چې دا شپې ورځې د غنمو د کړدی ورسته پر لپسې بارانونو ډېرې اسمکي په ځانګړي ډول للمي چې په بارانو بيګي کارت آمده کړي. د دې ترڅنګ د خوښ شمیر بزګران وایي کچېری د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نوي نو یوازې د غنمو کارت څخه ګټه نه لري. دوی وایي وی خو په خار کې د غنمو صفه او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي او بل لوري ته د سره بیا دومره ډیره ده چې لک خلک اخیستلای شي.
حضرت مولای خان من ځکه پانا شوی
مونږ ضرورت چې لرو تخمو ته غنمو ته دغه مسسې به مخکې روړو سپین تخمندو ایزنه سره غنم دي دا رقم چې دي مونږ په وطن کې ښه نتیجه ویر کوي که سره وي څه پیدا کړو یو غنم کې یو برا کې سره نه وي هېچا نه کې.
نیاز محمد لالی زدران وایي چې تېر کال 150 ټنه د غنمو تخم د دوی ادارې ته په وخت کې ورکړل شوی و چې د یوولسو اداري واحدونو او ولسوالیو بزګرانو ته پکې خپله ونډه ورکړل شوې وه.
د پروسه کال تخمونه سه 150 ټنه موږ ته راغلي وو، د هغې جملې نه 699 بورې پاتې دي. سده اوس هم توزیع روانه ده، مستحقو کسانو ته یې موږ د ولسوالي ورکوو چې هغه د باک ولسوالي ده، مثلا د تڼویو ولسوالي ده، د دوه مندو ولسوالۍ ده، اولي شورو ته.
د یادونې وړ ده خوست که څه هم د ښه او مساعد اقلیم او آب وهوا له کبله دوه فصلي ځمکې لري، خو کتونکي وایي چې په یاد ولایت کې تر اوسه د دولت لخوا د کرنې او مالدارۍ پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په اف ایم سل اشاریه 15 سبای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اورئ. خو اوس لسنیمې بجې دي. له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د وختو مالی او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار د درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. بریتانیا با په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې سو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جومات په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی ولی زنی کورنۍ مشمون ویریبی
خپل وختن پام دی شکل سره ډارول باندې قربانی منی یو رقم وابسته کی غونته
دا کار کومه بدی پایلې لري؟
خو معمولا پر نفس اعتماد ټیټي، معمولا د لویانو په مقابل کې خپل خبره خپل نظر نس کولای.
نن پام دې غلغه گیګو لمو سره وسی قدر من دوستانو ماشمان لغ و گلونو سر تشبیه کولی شو چه ده پالون کی خساتنه او پال نغوری ماشم دیت ارتیال ری چه خبری واوری دل شی غختنه پورشی یه هم په نرم خبرو قناعت برکرل شی اروپهان وایی چه که ماشم ورده رول شی نه وازی دا چه ده ماشم توپ پا دورک بدی غیزی پری کبی بلکه کل چلویی گی هم نرمال نبی لکه چنگ چه پا کاروی ازدکر نشی کولی ده خلکو مخ که خپل نظر نشی بیلی امدا سه لدی رو نورستون زو سر هم مخ کیگی پا پایل که لطو تنسخا ورو چه دوی ماشمان والی او چه دول ویری بی
بزدی او نقاب ده چې کله کله غونډه داسې د شادی ده چې د بيزو نقاب ده بس هغه چې کله کله غونډه او دا وریرونه مې چې کله کله جاړي بس موري وای چې الله راغله تاسې یو جالب نوم ورته اخلي بس ویاله چې هغه خزه راغله بس دغه قوره چینی بس وریرونه مې چې هر چی ته کوټه ترونه کې چې الله مونږ اوس خوري راځي بس یو ځل تغیرات پکې راشي
دیر بسی کم جرأت دی چپلار راشه بس دی کنجون از انت پیدا کی غلیش بسی منفی کرکتر زمون ماشوم تا انتقالیگی ناخداگاه بنده
زن من دیدی چه اغی خپلا دیر پا افتخار وی چیزه کل خپل بچی تا او گرم ناغا پوشی چیز ما مطلب چه شده ازه چه شه غوارم اما دی تا اغی متوجه نوسیگی چه دی ماشومان سم را بعد اغی زفا دی بانکی چه اغی ویرهی
کور شاتا داس انزر بوټی دنزر غټ غټ بنزر وکړه ماشین واخه زکات کړه دیوال نه کته لاس نه ونی ول جوړنه او جوګی ونی سه امن لري کړه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ماشوم ټوب کې ویرول د انسان په ټول ژوند باندې غیزی کولای شي د کابل په انتون لڅو تنو غو مسلینو سره غېدل یو چې په کوچنی والی کې ویرول شي ودی هغه په ځواني کې د بد اثراتو پاکله او دا چې څنګه ډارول شي غېګي
لیوه په پښو په بابا او پروي دا شان کاملا شته د زمو په کورنۍ کې به هم او زغپل په دغه شان ډیر ویراول شو يم یم چې هغه منفي ټکي زوس احساسوم که زه خبرې وکړم دا به زما د کالای په اړه څه وایي زما د خبرې به څنګه دوی اخلي یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بل ویره بدلیږي
پلا شخصا ډیر شوخه ما زدا سه بیراول ما چې مثلا ګواکه بلا راغله ما ځه بیرون ته نو بل اخر غز ما ذهن په یودا شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زنه شو تللای بیرون ته حتی ما خپل مور ته خپل مشرور می را سره جګول او زه باغی بیرون ته بولم اوس هم کله کله زش د شپې بیرون ته ځم ان زه خپل د سیو د ډار احساس کوم بلا د پیریان دی څنګه د څنګه د شپې سړی نیسی او تختوی غروته بیا یو چا به لوی لوی کالی غټه لنګای به تړلې و د غینه مو ډارېدل موجدل انا ایرغله لو تخته یا
مثلا د قبرستان د خوابه څوک نشوي تر دې دکدا یو ذهنیت ورک شو چې مړ لاټیګي او داسې خلک داروي په سمنډ او یو کسې به متفخانه کسې به په لکورانه کې سپینګيري کړل کله پنتن تراله ما دومره جرأت نشوي کوله چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو ما غنه شوی وړاندې کوله چې ما شاید غلط وي نو دا د همغه ورکټوب د داروال او د ترس د دغه اثر وچ ما کړی وو دلته ما دا کار نشوي کوله
کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوی د ځان پاره څوي د پکتیا له وسیدونکو نجیب نه یاورو
زه فکر کوم دا سنک خبري کول یو ځای ته ځم خبري کول دا ټول د امدی عوامل دي مثلا زه کولای سم خبري وکم خو کسان چې ویرول شوی دی غوي خبر نش کولای خپل پښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یو بل کس ته نش ویلی یو کار چې یو دفتر کې بند ویلته تنا نشی تل یو رقم وابسته کی غونته زه نه ویریګم دینه چې خپل حق می پاس په ډیر اساني سره ورزم داروی یو ځای کې یو دفتر ویارت چوي په اساني سره ورځم خپل خبر میکوم یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کولو باندې
دیوش مرکزانو په باور لزینو غشانو نه د ماشمانو ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او به مناسب کړی د کابل اوسینکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې بڼوي چې د کوچنی په ذهنیت بد اثر ونه کړي
په هغه اندازه د ماشوم ډارې ده نسیدای پوشي سیدا چا جوش ده د مسوځوي دا او ګرمي ده خطرناک ده تنور ویری تنار په غاړه باندې هغه ته ورنږدې نشي یا منقل ته ورنږدې نشي په دغه حکیمانه ډول د غو شیانو نه ډارول مشکل نه لري اما دا سي حیولاګان ورته جوړی کی یا د دیو په نامه باندې وډار کی یا د بل شي په نامه باندې وډار کی دا خکار نه ده او د ماشومانو په تربیه باندې منفي اثر ورسوي
لیکوال شاعر او د علوم اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږتیا کلن دی وایي کورنۍ چې لکوم شاینو نه په ماشومتوب کې ویرولې تر اوسه یې له ذهن نه دی وتلی نوموړی په پیل کې راته وایي چې دای لکوم شاینو نه ویروه
پیره شیشکه مرد آزمای دست کسی دیری دی چی داری میدار تو وکم زخپل های ورز زخپل کلاو کلای منو مگه دست کور دلو چی وی خواه تایم خونی رو بله خواهد منز که دالیز دالیز که تنور دی مگه من دو بوده دوری پکا والا او بیادا تاو خانه گونده و دا کوتا با این پزمی که گرما والا نو چی راواتا مخصن دی باندی راواتا ما دالی دروازی لکونی نال تخو برخ نو دالی سراخ شغلا پا اغی دیوال ولویده ما فکرو که چاگه یو پیرای را چه دا سپین کنه او چیگه می وکلی داس خاطره دی ما سرسته اطفال داسی دی دی دوی دقا دی گرفت قدرت دی دوی دی اخز دی دوی دی اخستلو قدرت دی زیاد ده اوزه وست چه دانن یو خبر لطاس رو کم سبارا نهیره ده ولی دی طفولیت خاطره می هیچ وقت نهیریگی آچه ما تا مور منت کرده ده آچه زی پا کلی که برول سو این چه ما جگره کرده طول خاطره است اطفال دی آینده زوانان دی دی آینده حاکمان دی دی مونگ میراث خواری دی تر وسم دا زړه تربیه لا په افغانستان کې د اطفالو مبارک استه کله چې مور وي د کی زوی خو اطفال دی هغه شوفي غواړي لیکيني غواړي په وخت نه ویده کیږي نور ته وایي چې هغه لته یو بابا او د دیو در راغلی دی او ښه مار دی خوري دی او دا درسم له لوسه په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره یو تشویش وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څنګه په دې باندې متعقد شوی چې داسې باباو نسته چې کور ته راسي راپسې لیکن په سایکالوژیکلي د ده په معتاتو شعور کې منفي اثر کوي دا یو ویرندوکه یو بې جراته شخصیت لوهیږي د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړورو شجام دي هماغه ویره یې ورسره ده که نه وایي خدا زه دوی به څه کوله که نه
دا چې روانشناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ وړکتون ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کیږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټ وي یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی خپل حق له شانه نسي غوښتلی معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولی معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی دویم هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی یو ډېره وړه مثلاً باید له نورو سره شریکه کړي که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي ویډار کړي هغه ماشومان پوړکتوب کې ډار سوي په لویه کې بډاریږي هغه ماشومان چې پوړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې په چغاټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولی یو ډول وابسته یې هغه خلک دایم یو ډول د غلامۍ احساس لري دایم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري دایم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوء استفادې نه له ځینو خطرونو نه له ځینو بریدونو نه یعنې مسؤول نسي دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي ورته وایي چې که دا کارونه کې داسې کار به وکړمه دې لاره کې به درته درېږم او دی کېدای شي بیا هر هغه څه چې هغه کس تر غواړي کېدای تر هغه کې او معمولا هغه ماشومان هغه ځوانان هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو په هغو تنکیو ځوانانو تیری کېږي چې پوړکتوب کې ډارول سوي منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي هغه ماشومان چې ډارېږي هغه ماشومان چې ویرول کېږي معمولا خپه یي معمولا غمجن یي معمولا ګوښه یي معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یو هغه وکړي هغه ماشومان چې ډارول کېږي ویرول کېږي خلاق ماشومان نه یي نوښتګر ماشومان نه یي مبتکر ماشومان نه یي معمولا یو ډول مقلده یو ډول وابسته یو ډول د خلکو تابعداره د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هیڅ کله یې ماشومان نه دي ویرولي ځکه هغوی په بدو پایلو پوهېدل
زه خپل پنځه اولاد مې لوی کړی دي ما نه دي بیرول نور چاته مې لیدله مخې به پټ کړه په زنګانه کې به تکول ول بيدسه چې پلانکي شای را لپیدسه کو خیره لغ د خو مور را لغ پلانکي را لغ څه دار شي نو مان د یک بیرندک شای نو په واخستل چا غدرا ل بيدسه هغه په دغه چم بيد ول هغه بیرېدل نو دا خوش کار نه و نو مګر په خو خلک کې کوله زما دغه نه دختای مې را باندې و چې د پلار رات زيتونه را تکول شي ما بیره وکچنن ما نه دي بیرول دغه نه ګټه وکړه د تحصیل کرده د شکر دی د دی وینې در پانتون ګرته به حقوق وای له اقتصاد وای له انجینری وای له دا یو مې جرنالیست دی کومه در کړی وای به راولې مې وای خو نو خدره پس را راتله دغه څه به کوم څه بناست وای د هر شي سبب یې د لستر غوچ د شغه ته د لپاره وخت به فائدہ نکړي
چ دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای تو مدام کل تنظیمای زور است جبریز به زور مدام بم می فهمی که در لوی جرگت نو کیلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ افغانستان که مداخلتون شیدید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام. وای ملی شورا د موبایل کار نه د مالی اخیستلو فرمان رد که د سرچاو کاوازی وای چې تر اوسه لا د مخابرات وزارت هغه سیستم نه لري چې دغه د مالیه ګرځولو پروسه کنټرول کی او شفافیت رامنځته کی. شفافیت ښه نوم دی خو چې وجود نه لري دای د تشویش خبره ده. د خپرونې په پیل کې مو د پوډرو او پوډریانو له مسؤول سره مرکه درته کړې ده.
د پوډرو او پوډریانو د چارو مسؤول صاحب، که دا راته ووایي چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه ترسره کړي نو خوشحاله به شو.
لومړی تا او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم او هیله لرم چې یوه ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکله که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده او دغه سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده، نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځ سیلاو یونسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پوډرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پوډر څکوي نو په سلګونه ځوانان یې سایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کیدای شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولې؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پوډریان ویني نو عبرت ترې اخلي او له پوډرو ځان لرې ساتي، ځکه پوډریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پوډرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریان د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي، په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري، په دې هکله باید پولیس اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پوډریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل.
ته څه وایې چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو، له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی وو چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پوډر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پوډرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خو دي که نه دي؟
دلته یې له کومه کوي؟
پیریانې ورته را رسوي.
نو ولې مخه نه نیسي؟
د پیریانو مخه نیول کیږي، که چا نیولی شوی دا څوارلس کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پوډرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وای چې پلانی د پلانی زوی دی. پسته وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم ده چې پیریان دي.
نو قصد نه لرئ چې دا په خروارونو پوډریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړئ؟
تر اوسه خو په دې هکله هېڅ چم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه محترم و معوینانو، نه د حکومت په چارو کې د ښی حکومتداري ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
ځینې خلک د را ساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو راز ویونکو څخه هم ګټه اخلي، لکه داسې.
و سړی کرار دې اوږې پښې غځولي او ناست یې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسی وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي؟ کم پسې وګرځېدم،
کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبانه اواز اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی یم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید عامه وزیر دی کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی، او که هر څه خلک په ځان پورې خندوي.
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم، انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه، مخه کېږه. وعلیکم سلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی، د تا بچیان ښه دي؟ خیر یوسې، خیر یوسې. کار تر اوسه خو بیکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی چې معلوم شو خبروم دی. ویریږم چې څوک خبر نشي. په تا خو باور لرم، خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به ووایم. سمه ده، پرون جمهور رئیس ورغوښتی وم د کار لپاره زورور. او نو بیا یې ډېره ښه رویه را سره وکړه، او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې. او بیا یې وویل چې د فایده امی وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي، نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا. او بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو، نو د فایده امی وزارت خو به خامخا کوي. او نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم. او زام ایرانیم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده. سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان.
باران څه وویل؟
خپه ونه لګیده. هلو، وعلیکم سلام. خا خا، وبخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وای؟ څه وایم نو؟ حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې. مننه. پیسې؟ نه نه، مننه، مننه. که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم. پوهېږم چې قرض نه دي، هیله کوم، هیله کوم. په سترګو ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې، خا خا، دلاور خانه ته یې؟ خیر یوسې، د تا څال دی؟ دا څه وایي؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې. نه نه، ایله کوم. ولې به یې رابخي؟ حق دې دی. پام چې دا کار ونه کړي، سند در سره وساته، ګوره چې راوی نه لېږي. ایله کوم، وزیر مه راته وایه چې هسې دروغ درته ویلي. چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. ولې نه، هر ډول مرسته به درسره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس دې هم قرضدار یم. سند مه رالېږه، درسره وی ساته. یاره، ته خو ډېر زورور سړی. خیر یوسې، هیله کوم، د خدای په امان.
څه وایې؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لیږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو وورووله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
ځواب ورکړه.
بلې. وعلیکم سلام. نه ومې نه پېژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی. ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی. لا نه یم وزیر شوی. مبارکي مه راکوه. باور وکه که ټوکې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولیږم. د څه لپاره؟ نه نه هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړي دي. ښه، په سترګو. د خدای پامان.
د څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولیږه، چې څلویښت پنځوس زره ډالر در ولیږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور وی لیږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل څوارلس یو اویا، کندهار دوه ویشت، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
ذرا ترا اوڑا
د نفرت لخکر ایل کړم زبا د نفرت لخکر ایل کړم زبا د نفرت لخکر ایل کړم زبا د نفرت لخکر ایل کړم مینس غری را ترا اوڑا ات مینس غری را ترا اوڑا